سلام ستړي مشي تاسو مخک لا ساده رادیو ناوړی په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د اسرائیلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرائیلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیه پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبې د اسرائیلو پر پلازمینې تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډېر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوه تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندې لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قنصلګرۍ ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبې په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بل ورته نن اسرائیلو پر ایران هم تازه بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پوځ ویان نن دوشنبې خبر اعلان ته وویل چې د 500 جنګیالو توکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لویه ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څانګه لیکي چې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نننیو بریدونو جزئیات روسه خپاره شوي نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حذفولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقونو د شورا نه 50 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان ښځو غږ له کوره بهر غلی کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه چې نن دوشنبې په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام ولري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې. خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کېږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې واک ته له رسیدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر ښځو نجونو محدودیتونه لګولې دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی ورسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. د وزارت په خبر پانه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، زورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک دغه سپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې د وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې که له دغو پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیلو ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادا کړې ده چې فکری د اسرائیلو له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادامېږي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقونو سازمان تر دې وړاندې ویلي وو چې ایران تېرو دوو کلونو کې لکتر لګي ولستنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړه روانه ده چې روستي جزئیات څه دي وړاندې به په خبرونه کې درته وایو. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950مه ناسته وه دا چې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې کومې خبرې اترې شوې دي او روستي جزئیات څه دي په دې اړه به هم راسره راپور واورئ. د ایران او اسرائیل ترمنځ له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوې.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا بخرسېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي.
وړاندې به په دې لړ سره جزئیات واورئ که چیرته له ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به یې پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو څه به ورشو چې هلته په یوه سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشحاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
په دې چې دا سړک په کومه ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته درته راپور لرو. که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به م راواخلو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فریده سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره تایر روشان دی. د اسرائیل او ایران ترمنځ نن د څلورمې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرائیل او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل یې زورور بریدونه کړي دي. همدا شېبه سره په سټډیو کې اسدالله لودین دی. لودین صاحب، ستړی مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاټس ایران تورن کړی چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزې سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی چې د تهران اوسیدونکو به ژر د دې کار بای پرې کړي. کاټس دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرائیلیان وژل شوي او لسلو ډیر نور ژوبل دي. له دې سره په اسرائیل کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلرویشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سوه ته رسېدلی دی. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندي لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیانمنه شوې او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک هکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړي. د اسرائیل د پاوز ویان ایفی د فریننن دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ یې نن د ایران په زړه کې ځینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون هم زیانمن شوی. د ایران په نورو سیمو کې د اسرائیل د نننیو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوې. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تیښته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک ښکاري. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د روغتیا وزارت یې تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او وی غندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا پرون یکشنبه ویلي دوی په د غبریدونو کې لاس نه لري، خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ټرمپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان اسدالله الدین و چې د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95 ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته د خپل راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغان ښځې او نجونې او د هغوی ملاتړ سخت ځپلی دي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې وکمنو طالبانو د خزون جونو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نو موري نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95 ناسته کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل.
The Taliban's transformation
د وی طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړی چې د خزونجونو د هغوی د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې خزیانجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنونکي دي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغیز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خدروانی جون په 12 خپور شوی پکې راغلی چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان له ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملنې له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه کده اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په موږ باندې بندیزونه ډېر دي. نو د همدې لپاره موږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپله کړې. کچېرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 23مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو موږ کل آزادۍ رادیو نو ری اوس کولای شئ چې موږ د شرحات د آزادۍ رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته آزادۍ رادیو ولیکئ، موږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویشت ساعته باندې موږ خپرونې واورئ. له دې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټیلیګرام، انسټاګرام او واټسپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. ویبپاڼې ته مو هم سر ورښکاره کولای شئ چې پته یې radio.com ده. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لا دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع ګازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع ګازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي او وایي چې د یو کیلو ګاز بیه له تو تر لس افغانۍ زیاته شوې ده. د په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او ګازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي. دغه قیامت لوړیدنه ده د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. امکان ولري چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت انتر اتیا او نوي روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتي. که په موټر کې سفر کوي، کرایا او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د ګازو بیې لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي، نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او پراتونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بایو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د غازو په بایو کې لوړواله راغله او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکو مصور ازادي راډیو ته ویل د تیلو او غازو د بیو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیر جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي که د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته ویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یوشمیرم افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی صدر رئیس سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامدار توګه د بیلابیل ناروغیو ول عمل عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه نشي موندلی. د طالبانو حکومت امیر روغتیا وزارت د خلکو د اندېښنو شکایتونو اړوند د صدر رئیس پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزې مني او حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
زما خپل مزور د هسپتال ته موستل راوستل مې نه ولې ګم خپل وینم ورښل وینم ورلګول ډیر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شي ډیر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ یو نږدې نور ولسوالۍ کې ډیرای ماشومان او ښځې د وینې په کمښت تخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکی معروف ارغسان مشورا وک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبوت یا شمینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران د سیدي چې هغه وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو لپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام چنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډیر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضان او ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کیږي.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښتمن کی برخه څخه شمیرل کیږي. وکړه چې ته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هر برخه کې کیږي هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خالي فعالیت سره نه رسوي چې نه دې سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښولای شي. حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته د 500 تر 600 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختميږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلای شي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سنسا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د ارمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو او خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیریه چې ډیرای وخت په بیړنی حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي.
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو د کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خوست باکلوس ولایت او توتاک سیمو ترمنځ د غزیدلی 8 کیلومتره سړک د جوړیدو چارې دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. په سیمه کې خلک د دې سړک جوړیدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکلوسوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سیمه ته غزیدل لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزایی به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخکې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتګ ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومی مخاور رحیم گل مشال رادیو تو ویل
دلیار خراب پنور دی موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و نو وسغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلار مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په وګدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپیر کې بوتللو یار خراب وو نو اوس سنتیا شو دا پل چکونه مو چکونه دا چې جوړ شي لوان ته یا به سنتیا
سیموال زیاتوي د دوی لسیمه دی ولسوالۍ خارګوټه لري نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګ که موټرو کې بس پرلی ډیره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مخ کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د دې جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوې خو د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 5 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډیره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې تر آمدی ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حضرت محمد اجرانی مل د افغانستان هرات ولایت څخه موږ نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمه مخ شپخانه د بانګي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخل شپخانه کې د وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاکه صافه اوازي توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان. نبی الله زابلی د پیغام د نشر پیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.